شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنې خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربیم. السلام علیکم. د کابل په پنځمه امنیتي حوزه کې د جماعت دننه نن چاودنه شوې. د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه پر مهال د ایوب صابر د جماعت دننه چاودنه شوې او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه ټپیان شوي دي. یو شمېر عیني شاهدانو ادعا کړې چې شاوخوا شل تنه ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو پنځو کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمیشنرۍ نن په یو ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. د هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې مدغم کیږي. د مې میاشت چې نن یې دار لسمه ده د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه له خپل سرو قبرونو او غصب څخه پاکه کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لورې غصب شوې او هلته خپل سري قبرونه جوړ شوي دي. د بالاحصار د تاریخي کلا د رغونې لپاره د تیر نظام په وروستیو کې پرېکړه شوې وه چې د هند په لګښت به جوړ شي او ابتدایي کارونه یې هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لورې د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغول کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آنلاین نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بالتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلاین وروسته تر دې ته خبره وکړه چې ګاونډي فنلنډ یې ویلي دي چې دې ته ژمن دی چې د ناټو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسیې برید سویډن او فنلنډ دې ته هڅولی دي چې د خپلو خاورو د امنیت لپاره د ناټو غړیتوب ته مخه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي د ایران او ګڼو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو د دوام لپاره خنډونه لرې شوي دي. د دغو خبرو هدف د ایران د اټومي تړون بیا احیا ده. د هغه خبره د خنډونو لرې کېدل دا امکان برابروي چې دغه مذاکرې ژر له سره پیل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر دا خبره نن وروسته له هغې وکړه چې د دې ټولنې استازی اندریک مورا له تهران څخه ستون شو. مورا ویلي د دغو خبرو د بیا پیل لپاره پرمختګونه تر تمې زیات دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صفه 2016 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې عبدالله عبدالله د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره پر دې ډلې سخت انتقادونه کړي. ملګري ملتونه وایي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي څو ستونزې هوارې شي. یو شمېر افغانان په کابل کې د خوراکي موادو د بیو زیاتېدو ته اندېښمن دي.
زه یو خوړونکی یم، 2000 افغانۍ معاش لرم، نه پوهېږم چې له دې معاش سره څنګه ګزاره وکړم.
ورځ په ورځ قیمتونه پورته کېږي.
د شزینه فعالانو په وینا به واوري چې له طالبانو غواړي
خپل طالبان باید نظریه خپل چین شي د افغان جنو لپاره د خزو لپاره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. په تخنیکی برخه کې احمد شبریم. بیا هم سلام. د ملي مصالحه علي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په پنچیر تخار او بغلان کې د ملکیانو د وژنو او شکنجې د راپورونو په اړه عکس العمل وشو. د دې ترڅنګ نورو سیاستوالو هم ویلي چې په دغو ولایتونو کې د وژنو او د خلکو د شکنجه کولو راپورونه تکان ورکوونکي دي. طالبانو د دغو تازه عکس العملونو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په پنجشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د شکنجې او وژنې د ادعاو په اړه ویلي چې د انحصار او له منځه وړلو سیاستونو تل هېواد د بحران خواته بیولی دی. شغلی عبدالله بې له دې چې د طالبانو نوم واخلي نن جمعه په خپل فیسبوک کې لیکلي مستند خبري راپورونه وررسېدلي چې پوځیانو په دغو دریو ولایتونو کې خلک صحرایي محاکمه کړي، د دوی د وژنې او شکنجې اقدام سوی دی. عبدالله عبدالله ویلي چې روان بحران د مذاکرو، تفاهم، د خلکو هوډ ته د درناوي، مذهبي تنوع او په هیواد کې موجودو سیاسي او فرهنګي تفاوتونو ته د درناوي له لارې حلېدای سي. ویل کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له چینګولو وروسته دا لومړی وار دی چې ښاغلی عبدالله نسبتا په تند لهجه یو پیغام ورکوي. هغه تر کوچنی اختر مخ کې له افغانستان بهر سفر وکړ. د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کړې چې د وروستیو پیښو په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي او نتیجه یې له افغانانو سره شریکه کړي. راپورونه وایي پنجشیر، د بغلان اندراب ولسوالي او د تخار ولایت ځینې برخې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو شاهدي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په یو ټویټ کې نن جمعه ویلي هغه ویډیوګانې، صوتي فایلونه او راپورونه د ډېرې اندېښنې وړ دي چې ښیي په پنجشیر، تخار او بغلان کې سرغړونې سوي چې د ده په وینا نور تایید ته اړتیا لري. هغه دا کار د بشري حقونو او د نړیوالو بشر دوستانه حقونو د رعایت پر لار مهم ګام بللی دی. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انیف اتمر په پنجشیر، بغلان او تخار کې د خلکو د وژنې او شکنجې د ادعاو په تړاو په ځینو ټویټونو کې ویلي چې سیاسي یا پوځي هدف یا هیڅ قانون د ده په وینا دا وحشت روا نه ګڼي. د افغانستان د تیر حکومت د مذاکراتي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په یو ټویټ کې ویلي چې د زور او ستم له لارې حکومت نسی کېدای. ښاغلی ستانکزي ویلي ظلم بالاخره غچ اخیستنې ته لار اواروي. د ښاغلی ستانکزي په وینا اوسني واکمنان دي د خلکو د بیرولو پر ځای د خلکو زړونه خپل کړي. طالبانو د دغو عکس العملونو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو مخکې په پنجشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د وژنې او شکنجې ادعاوې رد کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړي. بلخوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ژمن دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړي دي. د یوناما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلي یوناما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي له امله ژوره اندېښنه لري. له دې سره سره یوناما به له طالبانو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځانګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یوناما مشر دیبور الاینس په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنیو ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې لشپګمو ټولګي پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. خو طالبان وایي د وسني کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت حالي ځل کې سلر ټول بحران ان شاء الله ووځي، اقتصادي وضعیت په خلکو ژوند خزي او دې لپاره زموږ مجموعتیا موجوده ده او پلانونه هم ان شاء الله شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره د خبرو پر دوام ټینګار کوي. بل لورته د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي سره هغه دولتي کارکونکي چې معاشونه یې له 8000 تر 10000 پورې دي د ژوند کوم لومړني مواد پیرلی شي. په دغه راپور کې د دولت له دوه کارکونکو سره خبري شوې دي او دا پوښتنه ترې شوې ده چې په دومره معاش څه ډول گزاره کوي.
څلور څلوېښت کلن ناصر د یوې دولتي ادارې کارکوونکی دی. هغه چې د یوه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي 9500 افغانۍ معاش لري خو هغه هم په منظم ډول نه ورکول کیږي. د هغه په خبره د میاشتې په آخر کې حیران یي چې دغه پیسې څه ډول په دیرشو ورځو وویشي تر څو هغه لومړني مواد پرې وپیري.
قیمتونه کم
ناصر په خپل یو ماش سره کولای شي یو شپاړس کیلو د غوړیو قطۍ، یو پنځوس کیلو د اوړو بوری او یو څلورویشت کیلو د وریژو بوری پرې وپیري. نوموړی وایي یاد ماش یوازې د خوراکي توکو لپاره دی، روغتیا او د ژوند نورې برخې یې یاد وتی. خو دا یوازې ناصر نه دی، پنځه دېرش کلنه شکریا هم چې د کابل په ښار کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې د هود د میاشتې ماش نه دی اخیستی. اغلی شکریا اته زره افغانۍ ماش لري او په کابل کې په اوکرایي کور کې ژوند کوي.
زه یو ښوونکی یم، اته زره افغانۍ ماش لرم. قیمتونه جګ شوي دي، مونږ ډېر نګرانه یو، نه پوهېږم چې د دې ماش سره څنګه ګزاره وکړم. خوراک او مواد سربېره کرایه لرو، د بنال او برق پیسې لرو، نه پوهېږم چې څنګه وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د خوراکي توکو بیې یو ځل بیا لوړې شوي او دغه چارې د یو شمېر بېوزلو کورنیو اندېښنې راپورته کړې. اوس یوازې د کابل په ښار کې د یوې پنځوس کیلوی د اوړو بورۍ بیه 2600 افغانۍ، د یوې څلورویشت کیلوی د وریژو بورۍ بیه 3000 افغانۍ او د یو شپاړس کیلوی د غوړو قطۍ بیه 3000 افغانۍ ده. خو د کابل ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول خبره کوي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزی:
د کابل ښاروالۍ له تیرو دریو میاشتو راهیسې هټیوالو ته نرخ پاڼې ویشلي او ټول اړخونه د دې نرخ پاڼو پر تطبیق مکلف دي. زموږ د کنټرول سایر ټیمونه په ښار کې ګرځي، هیڅوک له دې نرخ پاڼې سرغړونه نشي کولی او که یې وکړي سزا به ورکړل شي.
خو یو شمېر خلک دا کار نمایشي ادبي او وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو په بیه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د طالبانو هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې وایي د کورنیو نارینه او ښځینه غړي دي په رستورانتونو کې یو ځای ډوډۍ نه خوري. په هرات ولایت کې د ځینو هوټلونو مالکان دا ادعا هم کوي چې د طالبانو له لورې د ځینو هوټلونو کارکوونکي له همدې عمله بندیان شوي دي چې نارینه او ښځو ته یو ځای ډوډۍ ورکړې وه. جزئیات په دې راپور کې:
د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو په دوام سره دا ځلې طالبانو په هرات ولایت کې یو شمېر رستورانتونو او هوټلونو ته ویلي هغه کورنۍ چې ډوډۍ خوړلو لپاره ورځي د میرمنو او نارینه لپاره جلا ځایونه جوړ او ډوډۍ دي ورکړي. د طالبانو دغه پریکړه له غبرګونونو سره مخ شوې. د هرات ولایت اوسیدونکو نیکنه د طالبانو تازه پریکړې حیرانه کړي. نوموړي د طالبانو له پریکړې وروسته له خپل پلار او ورور سره یو رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تللی.
زه له خپل پلار، ورور او دوه خویندو سره رستورانت ته لاړم. موږ ته اجازه را نکړه چې یو ځای کینو او له رستورانت نه بیرته راووتلو. موږ غذا هم نخوردیم،
از رستورانت بیرون شدیم.
هغه وی رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل یو فرهنګ دی او طالبان باید په دغه ډول کړنو سره کورنۍ یو بل جلا نه کړي. شګوفه هم له ورته حالت سره مخ او د طالبانو لدی کړنې انتقاد کوي.
تما په نظر دغه مسله کولای سي چې زیات اندېښنې راپورته کړي، کای لدی زیات نور محدودیتونه هم وزسي او دغه حالت په کورنۍ او په ځنګړي ډول میرمنو باندې فضا نور هم تنگ کړي.
په هرات ولایت کې شمیر هوټلونه د دې ښار د وسیدونکو اندېښنې تاییدوي. په دغه ولایت کې د یو هوټل مسؤل چې نو غړي نومې پر راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل:
طالبان څو رستورانتونو ته راغلل او وی ویل چې ښځې او نارینه وو ته یو ځای اجازه ورنه کړي. زموږ ځینې همکاران یې بوتلل او زنداني یې کړل. موږ هم په ډار سره کار کوو او مشتریانو ته وایو چې په ډېر احتیاط سره مخکې لاړ شي تر څو ستونزې جوړې نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هرات ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو چارواکی ریاض الله سیرت فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ټولو رستورانتونو ته یې ویلي هغه کورنۍ چې یو ځای د ډوډۍ خوړلو لپاره ورځي میرمنو ته یې جلا او نارینه وو ته یې جلا ډوډۍ ورکړي. هغه ویلي ځینې رستورانتونو ته یې ګواښ کړی چې دغه پریکړه آن په میړه او ښځه هم چې ډوډۍ خوړلو لپاره ورځي تطبیق کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیا په خپل ټویټر پاڼه د دغه ډول راپورونو خپرول د ځینو رسنیو لخوا رد کړي او هغه تبلیغات یاد کړي.
د سچ رډو پروان خبرمند کې وړاندې یو شمېر هغه پیغامونه له تاسو سره شریکوو چې په فیسبوک کې ازادي راډیو سره د دې سوال په ځواب کې شریک شوي دي چې وایي په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي دي. تاسو چې په افغانستان کې ژوند کوئ، له کوم عاید سره چې لرئ کولی شئ د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیرئ. خو له یوې خبرتیا وروسته یو بهرنی مطلب راخلو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي روسي ځواکونه ظاهراً په اوکراین کې نور زیانونه هم لیدلي دي. بلخوا ماسکو په دې تورن شوی چې په اوکراین کې د خپلې غیر مواجه جګړې له پیله یې جنګي جنایتونه کړي دي. دغه راز اوکراین وایي د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ یې تخریب کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا دفاع وزارت نن جمعه ویلي د اوکراین پوځیانو په دونباس کې د روسي ځواکونو د مخکې تګ د هڅو مخنیوي کړی دی. ځینې دفاعي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د زمینی یا مار ټاپو په شاوخوا کې تازه سوې جګړه ښایي د تور سمندرګي پر غربي ساحل د ولکې د ټینګولو لپاره په یوه مبارزه بدله سوې وي. دغه وزارت وایي په تصاویرو کې ښکاري چې روسیې د سیبیرو دونیتسک په غرب کې له سیبیرسکي دونیتسک سیند څخه د اوشتو د هڅې پر مهال زغرول پوځي تجهیزات او هغه وسایل له لاسه ورکړي چې پوځي وسایطو ته د پله په څیر ساحل ته د اوشتو لار برابروي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په سیمه کې کوم پرمختګ ولري. په راپور کې ویل سوي چې روسي قمندانان د خپلو مشرانو له فشارونو سره مخامخ دي او د جګړې په میدان کې اوس خطرناکې ستراتیژۍ پلي کوي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د تور سمندرګي یوې ستراتیژیکې ټاپو ته څیرمه یې د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ تخریب کړې ده. د یوکرین فورم په نوم د اوکراین یوه خبری اژانس د اوکراین د اودیسا د محلي پوځي ادارې د ویان سریه براچوک خبری راخیستی چې په ټلګرام کې ویلي د روسیې دغه کښتۍ اور اخیستی دی. د اوکراین یوکرین فورم خبری اژانس راپور ورکړی چې روسیې مار یا زمینی ټاپو ته څیرمه د ووسیولود بروبروف په نوم دغه کښتۍ د حملې په نتیجه کې له لاسه ورکړه. رویټرز خبری اجنس لیکي چې سم د لاسه دغه جزئیات نسی تاییدولی. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه د دوی له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د فلیټ مون په نوم هغه ویبسایټ چې د سمندرګیو اړوند خبرونه تعقیبوي وایي چې د روسیې دغه کښتۍ ترانسپورتي او 95 متره اوږده ده. په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال چې یولس اونۍ پوره سوي روسي ځواکونه د بې وسلې ملکیانو د وژنې، شکنجې او جنسي تیری په ګډون په جنګي جنایتونو تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د پنځمې په ورځ په غوڅه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسي پوځیانو د ناوړه چلند په اړه لګیدلي تورونه وڅېړي. ویل سوي دغه جنایتونه د اوکراین په هغو سیمو کې سوي چې په موقت ډول د روسیې په کنټرول کې وي.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 1500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بورل نن په جرمني کې د جیوه یا د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره به له اوکراین سره د اروپای ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارده یورو ته ورسیږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس پر شو فیسبوک ته. په فیسبوک کې د ازادي راډیو د دې سوال په ځواب کې چې په افغانستان کې د لومړنیو موادو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي، تاسو چې په افغانستان کې ژوند کوي له کوم عاید سره چې لرې یې کولی شئ د خپل اړتیا وړ خوراکي مواد وپیرئ؟ دې ته یو شمېر اوریدونکو ځوابونه لیکلي دي او خپل نظر راسره شریک کړی دی. د دربدر فضا په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي بیکاره یو او غواړو چې او نرخونه آسمان ته ختلي دي. عمران بشردوست بیلی کې په دې حال شکر دی خو موږ د تاجرانو او دکاندارانو دی الا انصاف روسی کړي. د دا هم لیکلي چې زما رکیته چمتو یم. او یو بل اوریدونکي محمد حنیف ژوند لیکلي دي بی ډیر زیاتې لوړې شوې دي. شفیق تنها لیکلي دي کمنټونه مې وکتل بیخي زیات خپه شوم. البته دا ازادي راډیو په تیر خبرونه کې مې هم یو لړ کمنټونه د همدې سوال لوستلی وو. نعیم حیدر لیکي البته د بل چا په ځواب کې څه لیکلي دي نو دغه تبصره به نه لولم، بلې تبصرې ته به راشم. هدایت الله عادل لیکلي دي 1000 افغانۍ معاش لرو، 3000 وړه، 2000 غوړي، 3000 کرایه، نور د الله له ټولو نعمتونو محروم یو. یو شمېر نور اوریدونکو هم تبصرې کړي دي چې ځینې په تیرو خبرونه کې هم له تاسو سره شریک شوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم په ملګرو ملتونو کې د برتانیا استازي د طالبان لوري پر افغان خزو په ورستیو بندیزونو نیوکی کړی دی. باربرا وډوارد د څرګندونی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې ورسته کړی. نور حل په دې ریپورت کې
ورسته له هغې چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو د حجاب او انجونو د تعلیم په اړه بېلابېلې پرېکړې اعلان کړې، ورځ بلې ته په نړیواله کچه او په کور دننه د ښځو او فعالینو اندېښنې او غبرګونونه یې زیات کړي. تازه په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي باربرا وډاورد پرون پنجشنبه د مې میاشتې په 12مه د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه غلط وګڼل او په سختو ټکو یې وویل چې که دا حال همدا سی دوام وکړي نړیواله ټولنه به په ځانګړې توګه افغان ولس دوی ته هیڅ کله د مشروع چارواکو په سترګو ونه ګوري.
که دا د افغانستان راتلونکی وي چې دوی یې تعقیبوي نو سخته ده وګورو چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه افغان ولس طالبانو ته کله هم د قانوني چارواکو په توګه درناوی وکړي، ځکه د ټولنې نیمایي هغه ښځې او نجونې جوړوي چې نه باید وروسته پاتې ژوند ومني. د دوی ورونه پلارونه او زامن هم دا کار نه کوي، نو دا بیرته ستنیدنه ده. غلطه ده، زه فکر کوم دا له اوسني اقتصادي ټولنیز او بشري کړکېچ څخه د طالبانو د کمزورتیا ښکارندوی ده.
میرمن او داورد زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 3.6 میلیونه انجونې ښوونځیو ته تللې. د پارلمان څلورمه برخه د ښځو په واک کې وه او په ټولنه کې د کار شل سلنه ځواک میرمنې وې چې اوس طالبانو دا هر څه بند کړي دي. نه یوازې نړیوال چارواکي بلکې په افغانستان دننه یو شمېر ښځې هم له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوي. پروانه سعید چې د پخواني دولت له مامورینو ده وایي د طالبانو پر راتګ نه یوازې دي بلکې اکثره ښځې له دندو محرومې ګرځول شوي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دا بهرنی هیوادونه د افغانستان نجونو لپاره اقدام وکړي، مخصوص خپل طالبان باید نظریه خپل چین کې د افغان نجونو لپاره د ښځو لپاره ځکه چې ټول ښځې له مجبوریت نه دندو ته ځي. متاسفانه له وخت نه چې دوی راغلي په کور ناست دي او سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغان ښځو د حقونو فعال او د تیر نظام د ولسی جرګې غړي سایمه خوګیانی وایي د طالبانو په دې کړنو د افغان ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې او اوس ان د ښار پر واټونو د نانوایو تر مخې خیرات ټولولو ته اړمنې شوي دي. خو د طالبانو حکومت چارواکي د دغو افغان ښځو د خبرو په اړه وایي چې دوی حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د برېټانیا د دغې استازي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ د برتانیې په شمول دی د دوی هغه د اشغال په وخت افغانستان هم تجربه کړ. د افغانانو ژوند، د افغانانو اقتصادي وضعیت او دلته پېښ ناورین چې شل کاله دوام وکړ هغه ټول د دوی دی بې کفایتۍ نتیجه وه. نو اوس چې افغانستان آزاد شوی د افغانانو د خپل اختیار چښتنان شوي دي، د خپل خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت لري او نظام حکومت یې داخلي ارزښتونو او کلتور او فرهنګ سره سم ژوند کول غواړي، دا د چا په حقوق باندې تیری نه ده.
وړاندې تر دې هم د طالبانو له لوري پر ښځو او انجونو د بېلابېلو پرېکړو اعلانونو سره له افغانستانه بهر او دننه پراخ غبرګونونه راپارېدلي او آن وخت په وخت یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو په بېلابېلو ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنې کړې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د شلمی پیړۍ یو انزور په نیویارک کې تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوی. نور په دې ریپورت کې
د انډي وارهول پلاسک شل شوی مشهور انزور میرلن موندرو د نیویارک د کرستی موسسې په لیلام کې په 115 میلیون ډالر وپلورل شو. دا د شلمی پیړۍ د یو هنري اثر لپاره تر ټولو لوړه بیه ده چې تر اوسه پلورل کیږي. دا انزور چې یو سمبولیک اثر دی د هالیوډ د راشکون کې ستوري مریلن موندرو لمرینې دوه کاله وروسته په 1940 میلادي کال کې کشل شوی دی. په لیلام کې یوازې 4 دقیقې تیرې نه وې چې کریستی موسسې اعلان وکړ چې انزور پلورل شوی دی. د کریستی موسسې لسګونه استازی او دایمي مشتریان په یوه کوچنۍ خونه کې راټول شوي وو او د موبایل ټلیفون له لارې خپلو مشرانو یا مدیرانو ته د لیلام په اړه معلومات ورکول. کریستیز موسسې د لیلام په پای کې اعلان وکړ چې د ګټونکو بیه په همدې خونه کې اعلان شوې ده. د موسسې لیلام ته د انزور تر ایښودو مخکې د هغه بیه کابو 200 میلیون ډالر اټکل کړی و. که څه هم د مریلن موندرو رسم په همره بیه چې اټکل ورته شوی وو و نه پلورل شو، خو د شلمې پیړۍ د مخکینیو پلورل شویو انزورونو د بیې ریکارډ یې مات کړ. تر دې وړاندې د الجزایر ښځې په نوم د پیکاسو په لاس کښل شوی انزور چې په 2015 میلادي کال کې وپلورل شو تر ټولو د قیمتي انزور ریکارډ جوړ کړی و، خو د ټولو هنري دورو د آثارو د بیې تر ټولو لوی ریکارډ د لیوناردو داوینچی د انزور دی. د داوینچی په لاس کښل شوی دا انزور سالواتور موندی یا د نړۍ ژغورونکی نومیږي او په 2018 میلادي کال په 450 میلیون ډالره وپلورل شو.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې د هلمند ولایت د نداری پولیس والی کې خدیه نسته، ټریپنان کار نه کوي، ولس ډیر دی، نو دوی خدیه ګرسری کې ولاړې دي، هغه ټلیفونو باندې راشته، نو زموږ چې ضروري کار سي ګرسری کې ټلیفنان کار نه کوي.
زه محمد مسلم د هلمند ولایت نه اشتراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ستونزه مالدغه و چې زموږ خواته خدیه مطلق کار نه کوي، نه د بیسیم خدیه، نه د روشن خدیه، چې موږ چا ته رنګ په وو یا نیټ کار وو لوړ ځای ته خېژو. زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ ته د خدیه په اړه کې نوې خدیه متفکر دی.
افغان صفیم د کونړ ولایت مرکز اسابات څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زموږ د امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دلته په کونړ ولایت کې په هر منطقه کې غربت تر ډیره حده دی، او هیله مو ده چې دا کوم زکات خیرات چې د عشر په نامه باندې د امارت اسلامي مذهب ټیم راټولوي، هیله متداده چې د همدغه کلی منطقې په مسکینانو باندې تقسیم کړي، ځکه د یوې منطقې نه زکات خیرات ټولول او بلې منطقې ته انتقالول او دلته د دې خلکو پرې فستل دا خلک له خپګان او تشویش سره مخامخ کوي.
زه بدر غزنوی هم دغه چې مې اړیکه درسره نیولې ده، موږ دا غوښتنه ده چې په غزه ولایت کې دا کومې مرستې چې راځي د غریبانو په نامه، دا هیڅ غریبانو ته نه ورته رسیږي، ټولې مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې یا وایسته یي او یا هم په دا عمارت کې وظیفه او یا بس.
کلیم الله ترین یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. نو وروره، موږ دغه پیغام لرو ستاسو د راډیو د طالبانو څخه خواهش لرو چې دغه کندهار ولایت کې د غلاوې بیخي ډېرې سوي دي. موږ د طالبانو ورونو څخه دغه هیله ده چې دغه غلاوې د غلا ټوله ونیسي، نو دغه د غلو مخه باید ونیسي. د غلاوې په کندهار ولایت کې بیخي ډېرې سوي دي، زه پوزې راوستلې یو. نو په تېر نظام کې که غلا ډېرې وې، خو موږ دا ویله چې اسلامي امارت پر اتلو سره به دغه غلاوې ورک شي. مونږ راغه دغه ډیریږي کمیږي نه. نو وروره، دغه زما آواز باید په د ازادي راډیو کې نشر کړي. تاسو وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.
وسهم دومره په نور خبرونه کې اسماله همکارانو سره اوسئ.